بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بې وزلو کچه په زیاته کچه سره د ځکه زیات شمېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی او دوی لوږې او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې 6 میلیونه خلک چې دي په ورځني کارونه چې دي لوږې او تږې سره مخامخ دي. ځکه که چېرې موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش ته وګورو په سلو کې 24 کورنۍ هره ورځ ډېر لږ خوراکي لګښت لري چې دوی د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دغه 24% خلک چې دي دغه کوم 24% کوم خلک چې دي دوی د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږې او تندې سره مخامخ دي. او همشنان په ټوله هیواد کې په سلو کې 10% د خپلې اړتیاوې لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې 10% خلک کولی سي خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي خو مګر 9% کسان چې دي هغوی نسي کولی خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. خو ټیټ عمر لرونکي ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اخته شوي دي ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کېږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه وکړي. نو په سلو کې د 6.8 له همدې عمله څخه مري چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي. نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې 24 وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره هم مخامخ دي. که چېرې موږ او تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافیې چاپېریال ته متوجه اوسېږو دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له بډایه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. که چېرې موږ او تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو نو موږ او تاسو کولی سو چې په خپلو محصولاتو سره خپل د ګران هېواد افغانستان وزه راپورته کړو. نه یوازې دا چې موږ او تاسو به د خپل هېواد ورځنۍ اړتیاوې پوره کړو، یعنې د خپل هېواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړو، بلکې سو دغه کومه کرنیز حاصلات چې مراته سو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی ارتي مراته سو د دې څخه بشپړول سو، بلکې کرنیز محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري چې مراته سو سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړونه واخلي. ترونه ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري د هغو جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی. که چیرې یو هیواد ښه اقلیم لري هغه هیواد کولی سي د په ښه حاصلات ترسره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ښه اقلیم کولی سي چې یو ښه حاصل هیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولی سي چې کرنیز حاصلات وده وکړي. او خاوره باید بشري ووسي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر اوسېږي تر څو بزګران وکولی سي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرته ورسوي. د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نورو کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکې کېږي چې سمه حاصل هیزه ځمکې لري. نو موږ ویل سو اورښت کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت اوسي نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپل کرنې ته وده ورکړي. او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګورنه له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکې کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو په ټولنیزه توګه سره موږ ویل سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کېږي چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي دا ټول زموږ هیواد کرنیزه حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي نو دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي او دوی نه یوازې بیا د خپل خوراکي توکي ځینی برابرۍ نشي کولای چې بازار ته وړاندې کړي، او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري په پکښې کې په کمه ده، کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول یې هم کمزوري دي، او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته، چې دا هم زموږ د هیواد له کمزوري د نښه له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ او تاسو وویله چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه یې خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي، او دوی د هغه څارویو په روزنه کوي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیروي دې خرڅوي، او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دوی بیا د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول، او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول، دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو ځکه کوم خدای وکړي تر دې دم پر تاسو پوسی او سیږي وسام د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې دې برخه کې موږ او تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ او تاسو ټول په هیجو، انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ او تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډیر اهمیت لري. که چیرې په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجود واوسي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې بیا پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې بیا اسانتیاوې منځته راسي، او حیاتي چارې بیا په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنې که چیرې موږ تاسو سوداګري کوو، که چیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، که چیرې په یو دفتر کې کار کوو، که چیرې په یو ښوونځي، په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو پخپله د ډبرو سکاره شمارل کېږي، دویم نفت دی، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده، او نورې انرژیانې دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کېږو. کدرمنه ځکهونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دي یو له مهمو صنعت خیزو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د سمن توکو په توګه باندې کار ځینې اخیستل کېږي، چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې سرچینه یې په ځانګړې توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلټنو پر اساس په 1350 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په حق له پلټنه وسوله، چې په افغانستان او بهرنیو جیولوجیکستانو له خوا څخه دا څېړنه ترسره شوله، او دا معلومه شوله چې په زموږ په هیواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړې توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته، چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغو څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی سو. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې دی موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو، چې دغه انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینې په خپله په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې دی هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دویم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنې موږ نشو کولی چې هغه نوي کړو. اوس موږ او تاسو لومړنۍ هغه سرچینې لولو نوی کیږي. یعنی نوی کیدونکي سرچینې کوم سرچینو ته ویل کیږي؟ لومړی درنو ځکهونکو، انرژي د تولید د نوی کیدونکو وړ سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پورې پر اندازه سره موږ او تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو، لکه اوبه. دا موږ او تاسو کولای شو چې نوی کو، باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدونکي نه دي او بیا پایان نه لري، نو موږ او تاسو ویلی شو چې دغه موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای شو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سیندونو او رودونو کې تاسو وګورئ، پایا نه لري، همداسې روان دي، موږ او تاسو نوی اوبه ترلاسه کولای شو. لمر دي، نن تاو دي، سبا یخ دي، یعنی نن ورځ تاو ده، ورځ دي، سبا یخ ورځ ده، لمر هم نوی کیږي، رڼا ده، یوه ورځ شپه یې، یوه ورځ وي، نو دا نوی کیدونکي انرژي ورته ویل کیږي. خو د انرژي نوی کیدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی شو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، یعنی نه نوی کیدونکو سرچینې شي دی چې هغه بیرته نه نوی کیږي لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپز سي بیرته مرو تاسو د ډبرو سکاره نو سوزین جوړول نیف دی همدارنګ غاز دی کچری مرو تاسو وسوزه وو بیرته مرو تاسو هغه غاز نه سولاس تراوړل نو دغه ته دغه سرچینې ته بیا نه نوی کیدونکو سرچینې هم زیر موي کیږي چې ورسته د یو سمودې څخه مرو تاسو لسته نه سراوړل او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځنی اکثر کیږي همدارنګ د دې ترڅنګ درنوز د کونکو بل برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جمله څخه شمېر کېږي چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کېدونکي او نوي کېدونکي برخه هم لري چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفت او غازو د سپزولو څخه لاس تر وړل کېږي چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي چې ځمکې ته ډېر تودوخه ورکړي از موږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډول سرچینې لکه نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي چې په پاکستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او غاز پیدا کیږي نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي بلکې د انرژي د نوي کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کېږي چې د هغو له جملو څخه یو بل او وو انرژي د نوي کېدونکي سرچینې یو مهمه سرچینه ده هغه سندونه چې دی په دې کې مرسته د برښنا بندونو جوړ کړی دی او د دې څخه ګټه اخلو نو درنوز د کونکو هله د چې تاسو در دیدم پرې پوسیو او سیږي او زه معلومات متر لاسه کړو او سیږي وسندلو سره ترونکو برخې ته پدې کې کورنۍ دند د بس پلان دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي لمړنۍ سوال افغانستان د کرنې لپلوه څه ډول انرژي ده لری د ایم سوال انرژي اهمیت څه شي دي از مش پښمن کې نور درنو قدر منځ د کونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي هله د چې سو پوسیو او سیږي تر بل د ستارس پر ساس بدرانه حضور کې حاضرین د لپمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله او احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ غوښتل چې کون کوزه برښنا غواړی او زره به هم تاسو ټول تشریح راس پېما د ول سب ټولګي جغرافیه مضمون درې ولستا هیله ده چې تاسو ټول کډر مونږ غوښتل چې کون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پټن مې کډر مونږ کون کو د تل به سړي او زره به هم یادوري کوم هیله ده چې تاسو د نن ورځې نه ولوس پېل کان تاسو ټول فرض کون کې باید خپل ځانو سره بل د ول سم ټولګي جغرافیه مضمون کتابچه او قلم ونول تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ کدر مونږ غواړو چې کون کوس مرسته سو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی اداري تشکیلات وې ولایتونه او مرکزونه یې دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت یعنی موږ به نن ورځ مرته کران هیواد افغانستان د اداري تشکیلات او د ولایتونو او مرکزونو او هم چې نن د هیواد په پرمختیا کې د نفوس د اهمیت په حق له معلومات ولولو نو هله د چې تاسو ټول درنه ځکون کې د لوستر پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترونو ځکون کو هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې سمرسته سو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د اداري تشکیلات په حق لنه لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل پزلان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پری منیجمنت کوي نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لاسترو په ژو کډر منځ د کون کو په کوم وخت کې شي کله غازی امان الله خان سلطنت وو په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 15 ولایتونو او سلورو علي حکومتونو باندې ویشل وو چې غزه من له خان پنځه ولایتونه چې و د هغول جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه چې و کابل و د کابل ولایت و دویم چې و کندهار ولایت و دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمه وي دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمه علي حکومت و دویم سویلي سیمه علي حکومت و دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فراه علي حکومت په نامه سره یې چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته سوي وو. درنو زده کوونکو، کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل سوي وو، نو په هغه وخت کې په 1323 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل، لکه غرونه، زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و، همدارنګه پراخې او سرو زبونکې دښتې موجودې وې، تنګې او سبل العبور درې موجودې وې په هېواد کې، او همچنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیاتې ستونزې رامنځته شولې، ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه وو برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیاتې ستونزې له رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نه سوای کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي، ځکه د دوی مصرفیات زیات و، ولایتونه هم ډېر کم و، او همچنان د دوی منیجمنټ یې هم دا کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدل. نو په 1323 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل، نو افغانستان خاورې یې په 90 دارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي یې کړله، بیا ویشل، نو په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدله چې دغه والی به له مرکز سره مستقیمان یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله، چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سرته رسول کېده. او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې بیا په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وې، چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سوی. کپلان او خلاص ډول سره وایو، درنو زده کوونکو، د ولسوالی اداره کول چې و د ولایت د خواسخه کېدل، یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و د ولایت په غاړه و، او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسته به د هغوی سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خواسخه ټاکل کېدل او خپلې دندې به دوی سرته رسولې، چې د والی نظر څخه به دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل، او ورسته لومړی به والی ټول نظر پراچو، ورسته د هغه څخه د ولسوالی کارونه چې به هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېدل. یعنی د ولایت کوم چار چې به وي هغه به د والی له نظر څخه سرته رسول کېدل، خو د ولسوالۍ کوم چار چې به وي هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی، چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول، نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې وخت په جریان کې په 1300 لمریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل، چې د افغانستان ولایتونو شمېر 2 پورته سو، چې 4 ښاري ساحې وې او 204 ولسوالۍ رامنځته شولې، چې 2.5 اصلي او فرعي کلی پکښې کې شامل و، چې وروسته بیا د هغه څخه په 1415 لمریز کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بلې دایکنډي و، دا هم اور 8 یا هم ورته اضافه سوال. خو په وروستۍ کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوري یا هم اسلامي جمهوریت و، نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمېر 4 پورته سو، چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمېر بیا 343 ولسوالیو او 100 موقتي ولسوالیو باندې وویشل سو، چې د افغانستان ټول لوی ښار چې و هغه په خپله یې هم پایتخت یا مرکز چې و هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده، چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو ته په کتاب کې جدول لکړی دی، چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مکمل 4 ولایتونو نمونه، همچنان د هر ولایت مرکز موږ تاسو ته په نښه کړی دی، او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې موږ تاسو ته په نښه کړی دی، چې له هغو جملو څخه به نن ورځ د تاسو ته 15 دانې وایم او نور ټوله څلور دېرش ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په 100 کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټوله لخپل ځانو سره لولي او په منظم ډول سرویس وکوي. نو درنو زده کوونکو په جدول کې موږ تاسو په لمرنی شمېره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چې نن دی ولایت مرکز شار چې دی هغه خپل د کابل شار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار شار دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 45,000 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات شار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي، دا هم 45,000.85 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد شار دی چې 0.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو ځکونکو تاسو خپل ځانو سره خپله تکرارولی سئ او زده کولی سئ. اوس هم درنو ځکونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو ځکونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشتي چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې څخه په بیلابیلو ځایونو کې میشتي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمېر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي، خو موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید په د نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو ځکونکو، عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي شي په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي، یعنی د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمېر دي. او همدارنګه اوسني نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دي، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب و هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي، یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر صحوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ او تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمه عبارت دی د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دی په دغو سیمو کې ځای پر ځای شوی دی. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمېر بیا په کم اندازه سره دی، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پر مختلفو اندازو سره ځای پر ځای سوي دي چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمېر کسان چې دي په کارونه باندې بوخت دي، یعنی دي د خپل ژوند لومړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کارونه باندې بوخت دي، او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې وروستي کلونو کې د وخت په تېرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیاته شوې ده. د دې تر څنګ درمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش چې دی په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنې کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وو چې افغانستان ته راغلي وو، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5,000 کلن تاریخ لري چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي شهرونو د تاسیس له مخې څخه له بلخ څخه پیلېږي، یعنې د بلخ ښار څخه پیلېږي، چې موږ او تاسو په لوست ولوستله چې د بلخ ښار مرکز چې دی په خپله مزار شریفه ده. نو په دغه وخت کې زموږ او ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85% نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ورباندې زیاته مذکور کېږي او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپېریال جوړښت، د اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې، د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بېلابېل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هېواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بېلابېلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هېواد کې د نړۍ نورو سیمو په څېر باندې درې وادي یا هم چلکې او سیندونو غاړو او د خلکو د بېلابېلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپېریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي او د استوګنې د نامناسبې سیمې یې د استوګنې په سیمو بدلې کړي دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان په کې ژوند وکړي، خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هېواد چې دی یو غرنی هېواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هېواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متر څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري، زیات خلک پکې استوګنه کوي چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متر څخه زیات لوړوالی لري په ټول هېواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان د کندوز سیند، فراه رود، خاشرود او همدارنګه الیشنګ او د دې تر څنګ د امو سیند ګڼ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې تر څنګ که درمنځ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې ده، د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تعالی په امان.
Let's go.